السلام علیکم د مخم شپک بجې دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو د دوه ورستیو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد ل تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ناتو سرمنشي نن په بروکسل کې ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون پر سر به له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. د سولې عالي شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خبري مجله کې اوري. خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ایران وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مخالفت کوي. افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې طالبانو ته دفتر پرانیزي او د پاکستانی طالبانو نوی مشر پاکستان ته ستون شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. ایران وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن کابل نه وغوښتل چې له واشنگتن سره دوه اړخیز امنیتی تړون دې نه لاسلیک کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزیه افخم نن وویل تهران دا تړون په اوږدې مودې کې د افغانستان په ګټه نه بولي. افخم زیاته کړه د ایران په نظر دا تړون به د سیمې پر مسلو منفي اغېز وکړي. د ایران حکومت دا بیان تهران ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د راتلونکې اونۍ له سفر مخکې وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه هڅه کوي چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې طالبانو ته یو دفتر پرانیزي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل دا مسله تر اوسه په عملي ډول پر مخ نه ده وړل شوې او دا په طالبانو پورې اړه لري چې دفتر غواړي او که څنګه. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې نواز شریف افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان چارواکو سره سلا شو چې طالبانو ته دې په ترکیه یا سعودي عربستان کې یو دفتر پرانستل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښځو چارو وزارت له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن د اسلام له نظره له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه په یو علمي او تحقیقاتي کانفرانس کې وویل چې دیني عالمان له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې ډېره مرسته کولی شي. په دې کانفرانس کې یو شمېر دیني عالمانو ژمنه وکړه چې د دیني مدرسو او جوماتونو له لارې به خلکو ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د بندولو په برخه کې لارښوونه وکړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سکل په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې په سلو کې 15 زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو ری. د پاکستانی طالبانو نوی مشر مولا فضل الله د افغانستان له ختیځ څخه پاکستان ته ستون شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو چې نمونه نه دي په ډاګه شوي او دغه راز د پاکستانی طالبانو ویان نن تایید کړه چې مولا فضل الله څو ورځې وړاندې د افغانستان پولې ته نږدې یوې قبایلي سیمې ته رسېدلی دی. مولا فضل الله تېره میاشت وروسته له هغې چې د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو د پاکستاني طالبانو مشر وټاکل شو. مولا فضل الله چې په مالا راډیو هم مشهور دی په سواد دره کې د تحریک طالبان پاکستان مشی کوله. په 2009 کال کې هغه مهال چې د پاکستان پوز په سواد دره کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل مولا فضل الله د افغانستان ختیځ ته لاړ. د پاکستان حکومت د نوموړي پر سر 15 لک امریکایي ډالره انعام ښه دی. د پاکستان ژورنالیستانو د دې هېواد د یوې مهمې خبري رسنۍ پر دفتر باندې د حملې په غبرګون کې سراسري مظاهرې پیل کړي دي. د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیه به نن په اسلام آباد کې د ملي پارلمان مخې ته او د غراس په نورو ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه وکړي. په کراچۍ ښار کې د دوشنبې په ورځ ناپېژندل شوو کسانو د اکسپرس میډیا ډلې پر دفتر د یو بم او ټوپکو د ډزو حمله کړې وه. دا ډله اردو ژبې ورځپاڼه ډیلي اکسپرس او انګلیسي ژبې ورځپاڼه اکسپرس تریبیون خپروي. د خبري رسنۍ د غراس مشهور تلویزیون اکسپرس نیوز هم چلوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د هیوادونو سفر وغځاوه. محمد جواد ظریف په خپل فیسبوک کې ویلي د چهارشنبې په ورځ به عربي متحده اماراتو ته لاړ شي. ظریف د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې چې تهران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام په اړه معامله وکړه د لویدیځ ملاتړو خلیج هیوادونو ته په سفر ووت. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې د کویت، عمان او قطر له مشرانو سره کتنو او خبرو وښودله چې کوم څه چې موږ ورسره یو کوي هغه زموږ له کوچنیو اختلافونو څخه ډېر ستر او پراخ دي. سعودي عربستان او ایران په سیمه کې یو د بل د سترو حریفانو په توګه پیژندل شوي خو د خلیج عربي هیوادونو له شپږو طاقتونو سره د ایران د اټومي معاملې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځني ختیځ ته په سفر وځي. کیری به په لومړي قدم کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې افغانستان باید د اجنډا په سر کې وي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په سفر کې بدلون راغلی او د پنجشنبې په ورځ به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اوکراین په مرکز کیف کې جوړیږي برخه وانخلي. د دې پر ځای به کیری مالدووا ته لاړ شي او د هغو مهمو بدلونونو ستاینه به وکړي چې د دغه هیواد حکومت په دې وروستیو کلونو کې عملي کړي دي. د اوکراین پارلمان د حکومت د سلب اعتماد لپاره رای ورکونه رد کړه. دا غوښتنه د اپوزیسیون لخوا طرحه شوې وه او مخالفانو یې د تایید لپاره 226 رایو ته اړتیا درلوده. د حکومت مخالفانو په پارلمان کې د مسلې په اړه 106 اتیا رایې ترلاسه کړې. لکه څنګه چې تمه کېده واکمن ګوند د حکومت د سلب اعتماد ملاتړ ونه کړ او رای هم ورنه کړې. په عین حال کې په زرګونو مظاهره کوونکي د اوکراین په مرکز کیف کې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي. مخالفانو وروسته له هغه د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د امریکا متحده ایالاتو په جاپان او چین غږ وکړ داسې لارې چارې بندې پیدا کړي چې د چین د سمندر په ختیځ کې د لانجمنو ټاپوګانو پر سر شخړې راکمې کړي. تېره اونۍ هغه مهال په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو چې چین د دغو ټاپوګانو په فضا کې د هوایي دفاع ساحه اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن نن په ترکیه کې وویل د چین دغه حرکت د غلطې محاسبې خطرونه زیات کړي او د توکیو او پیکینګ ترمنځ د تفاهم د اغېزناکو چینلونو د رامنځته کېدو غږ وکړ. بایډن دا هم وویل چې متحده ایالات به دا ډول خطرونو د کمولو په مقصد د جاپان په څنګ کې ودرېږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر بل افغان حکومت سره جدي خبرې تر سره کړي. د سولې عالی شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي.
دا دفتر خلاص شي البته د مذاکرات په خاطر منګور سره موافقي د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مچې ایداني آی شوې ده کنه.
په کونړ کې امنیتي مقامات وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د غلطه د سخت دریزو سلفي وسلوالو یو قومندان وشل شوی دی. د افغانستان دینی عالمان له خود سره زور زیاتې ناروا عمل ګڼي. خود خود چارو یو شمیر فعالان وایي دینی عالمانو په دې برخه کې لازمې هڅې نه دي ترسره کړي. دوستانو ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې اوریدل شي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسأله د اجنډا په سر کې شامل ده او په بروکسل کې نن د غونډې تر پیلېدو مخکې د ناتو عمومي منشي ویل چې له افغان حکومت سره به د امنیتي تړون پر سر په څو ونیو کې جدي خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې ناتو خبرداري ورکړ چې چیرته له امریکا سره کابل امنیتي تړون لاسلیک نکړي له افغانستان سره به د نړیوالو پوځي او اقتصادي مرستې هم له خطر سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل له احمد شي براورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر راتلونکي کې د ناتو پر ونډې په بروکسل کې خبري کوي. د غونډه په داسې وخت کې پیل شي چې ناتو خبرداري ورکړی دی چې چیرته کابل له واشنگتن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نکړي د ناتو پلان به هم له ستونزو سره مخامخ شي. په بروکسل کې د ناتو د غونډې تر جوړېدو مخکې نن د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل
My concern is that if we are not able to deploy
زمان دشنه داده کچرته موږ روزونکو په افغانستان کې ونلرو نو دا به د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي تاثیر وکړي او د دې سربیره بل افغانستان سره په ملکی برخه کې پر مرستو منفي تاثیر وکړي. کچرته کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي له دې سره به د تلار هوار شي چې ناتو هم له افغانستان سره ورته تړون وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرچي ویلي دي هغه وخت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي چې یو شمېر شرایط یې ومنل شي چې په هغو کې د افغانانو د کورونو له تلاشي لاس اخیستل او د ګوانتنامو د افغان بندیانو خوشي کول شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیوډیو وستروویل شپیګل آنلاین ته د ناتو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل له امریکا سره امنیتي تړون او بیا له نورو او موږ سره ورته تړون پکار دی چې ژر تر ژره وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه که چیرته داسې ونه شي دا به ناممکنه شي چې تر 2014 کال وروسته پلان تنظیم کړو. جرمني اژانس د لویدیزو ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون لپاره ضرب الاجل باید تر وی میاشتې ډیر ونه ځنډول شي. اندرس فوګ راسموسن نن وویل چې د دې تړون په اړه به د افغانستان له حکومت سره په لنډ وخت کې خبري پیل کړي.
I welcome the lawyer Diego's endorsement of the bilateral security agreement.
زه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په برخه کې د لوی جرګې د پریکړې هرکلی کوم. زه ورته انتظار یم چې په مناسب وخت کې به لاسلیک شي. دا مهمه ده چې د ناټو په مشرۍ د روزنې سلام مشورې او د افغان ځواکونو د مرستې ماموریت تر 2014 کال وروسته له یوه قانوني چوکاټ سره سم وي. پر دې موضوع به په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره له نږدې کار وکړو. ناټو پلان لري چې له 2 to 2,500 پورې پوځیان په افغانستان کې وساتي. ناټو خبرداری ورکړی که چېرته ناټو ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې نه وي، نو له دې سره به له کابل سره د نړیوالو مرستې هم له خطر سره مخامخ شي. له افغانستان سره هر کال د افغان ځواکونو د روزنې او لګښت لپاره د 4.1 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه شوې ده او په ملکي برخه کې د 16 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې شوې دي. د ناټو یو ډیپلومات جرمني اژانس ته وویل که چېرته امنیتي تړون نه وي شوی او زموږ کسان جسمن په افغانستان کې حضور ونه لري، موږ د دې پیسو پر لګښت سم اعتماد نشو کولی. د هغه راپور له مخې چې نن د شفافیت د څارنې نړیوالې مؤسسې خپور کړ، په افغانستان کې د نړۍ تر بل هر هیواد اداري فساد ډېر دی.
د احمد شیبر په رپورټ کې مواردل چې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې له افغان حکومت سره به د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه جدي خبرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بروکسل کې د ناټو یو ویان د او دغه راز په ناټو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر کرزی د امنیتي تړون په نه لاسلیک کولو سره له خپل هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته له خطر سره مخامخ وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایي مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا منی چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې یو دفتر پرانیزي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نهایي پریکړه نه ده شوې، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې ځان ته کوم ځای انتخابوي او کنه. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلیدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو لپاره د مذاکرات په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وي، دغه یو دفتر د مذاکرات سره مرسته کوي. که دا دفتر خلاص شي، البته د مذاکرات په خاطر منګور سره موافقي، د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه یم چې آیا دا نیای شوې ده کنه، ولی منګه موافقی په دې باندې.
شاه او خواو میاشتې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت یې له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې عالي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به یې په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیه او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. دې رسپانې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې په دې اړه به هڅې کوي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د طالبانو رهبری ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلې ده هغه کسان چې د زندانونو خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړې دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوع کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډېره ګرانه ده ورته په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته و. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کنفرانس کې وویل چې له نواز شریف سره یې په دې خبرې کړي چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلی چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي، او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او کنه.
خبری مجله اوري
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې امنیتی مسؤلانو چې د یاد ولایت په 15 سوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخوتو او هوایي بمباریو کې نږدې 100 وسلوالو تمرکشوب لاوخته. په دې جګړو کې دوه ملکی کسان هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د سیشم به پورز د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د وسلوالو سلفي طالبانو قومندان ته ولا د خپل څو ملګرو سره یو ځای وجل شوې ده. یو
قومندان مشهور سلفي په نوم عطاولا اینا از بین دفتر
د مانوګي ولسوالۍ په ټنټیل کې نن سهار د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د سلفي طالبانو یو ډله په نخښه کړه چې پکې د ډلې مشر قومندان تاولا د یو شمیر نور ملګرو سره یو ځای وجل شوې ده. قومندان وای همدارز نن د کونړ په 15 ولسوالیو کې په یو وخت وسلوالو طالبانو د ملي اردو، ملي پولیسو، محلي او سرحدي پولیسو په پوسټو بریدونه پیل کړي چې د غازی آباد او ناړي ولسوالیو ترمنځ د ساو سیمه کې شپږو وسلوالو ته مرګ جوړه رسیدلې ده.
بین ولسوالی غازی آباد و ناره میشه تقریبا مدت
د ساو په سیمه کې د څلورم ورځ ده چې د پاکستاني او طالبانو یو گروپ د غره په سر د شکی لګولې او غوښتلې چې د خلکو په وړاندې د صداباد او ناره ترمنځ لاره بند کړي. چینن د افغان ځواکونو د سخت مقاومت لامل یو د شکا او شپږ وسلوال لمنځه تللی دي. د دانګام په ولسوالی کې هم جګړه شوی او د شیګل ولسوالی باندې هم وسلوالو طالبانو د میزایلو او هوانونو توغندۍ راوښتلې دي چې پکې یو 12 کلنه جنۍ ټپی شوی او افغان سرتیرو ته په ټولو نخټو کې زین نه دی وخته. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حاجی تاولا او نورو طالبانو د مړینی او په کونړ کې د شو نخټو پاړه څن دی ویلي. نږدې یو میشت کېږي چې د وسلوالو سلفي طالبانو یو مهم قومندان حاجی دوران د خپل ورور سره یو ځای د مانوګي ولسوالۍ په کلایګل سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو، او دا نن د همدی ډلې یو بل مهم کس حاجی تاولا چې د خلکو په وینا د حاجی دوران لنیزدې او باوري ملګرو هغه هم د بی پیلوټ تیارې په حمله کې وژل شو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د افغانستان دنی عالمان له خزو سره زور زیاته ناروا عمل غنی. خود خزو چارو یو شمیر فعالان وای دنی عالمانو په دې برخه کې لازمه حسنه ده کړي. د افغانستان د حج اوقاف وزیر د سی شنبه پورس په کابل کې له خزو سره د زور زیاته د مخنیوي په مقصد په جوړې ناشته کې له خزو سره زور زیاته وغند او د ستونزې کمولو ته د خلکو په پوهولو تاکید وکړ. د خزو چارو وزارت وی پروان کال کې له خزو سره بے مثاله ناوړه کړنې ثبت کړي دي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دی. د حج او اوقاف وزیر محمد یوسف نیازی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اسلام له نظره د خزو په وړاندې د خشونت د مخنیوي په نامه په وی جوړې علمي سیړنیز ناسته کې وویل په ټولنه کې ځینې دودونه د اسلام له اصولو مخالف دي. د حج او اوقاف وزیر د خزو پر وړاندې زور زیاتې وغانده ویل چې د دې ستونزې د پراخېدو علت لدینی احکام او قوانین سره د خلکو بی خبری ده.
هر نوع خشونت علیه زنای مظلوم بی دفاع مخالف ارزش ها و آداب و اخلاق ولای اسلامی
د مظلوم او بی واسه خزو پر وړاندې هر ډول خشونت د اسلام د ارزښتونو، آداب او اخلاق خلاف کار دی. دینی عالمان کولی شي چې د حق اواز پورته او د ستونزه کم کړي.
د دې هواد لدینی عالمانو وغوښتل چې د دې عمل مخنیوي ته د جمعاتونو خطبو داسې نور مبارک او ناستو او غونډو کې دینی احکام بیان کړي. سره له دې چې د بشر د حقوقو سازمانونه مدني او د خزو د حقوقو فعال ټولنې له خزو سره زور زیاته د بشر د حقوقو خلاف غني خو راپورونه وایي چې په دې هواد کې د خزو پر وړاندې خشونت له پخوا څخه زیات شوی دی. د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل په روان کال کې له خزو سره د خشونت داسې ناوړه پیښې ثبت کړي چې پخوا یې مثال نه و. دی وویل سکاله په هیواد کې د خزو پر وړاندې د خشونت شاوخوا څلور زره پیښې ثبت کړي دي، خو د بشر د حقونو سازمانونه وایي چې داسې ډېرې پیښې د څارونکو ادارو او رسنیو له نظره پټې پاتې کیږي او ممکن شمېره یې له دې هم لوړه وي. د ښځو چارو وزیر د دې ستونزې په کمولو کې د دینی عالمانو په همکارۍ تاکید وکړ. بلخوا د ښځو ځینو فعالانو وویل په دې برخه کې د هیواد دینی عالمانو لازمې هڅې نه دي کړي. شهلا میهندوست وویل
اسلام برای زن گفته که زن راضی نباشه طفل خود نباید شیر بده.
داوای اسلام وایي که ښځه راضی نه وي حتی واک لري چې خپل ماشوم ته شوده هم ور نه کړي، او نارینه مکلف دی چې ښځې ته دا اسانتیا برابر کړي. دینی عالمان چې ښځه د نارینه په احترام کولو مکلفه ګڼي، نارینه هم مکلف دی چې د ښځې احترام وکړي. ځینې دینی عالمان دا پوهه خلکو ته نه ورکوي. راپورونه وایي له څه باندې لسو کلونو راهیسې د دې ستونزې کمولو ته په هیواد کې په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ ادارې کار کوي، خو شته ستونزه یې کمه نه کړه. د هیواد په ځینو سیمو کې له کوره د ښځو او نجونو تیښته، ځانسېزنه او حتی ځانوژنه هغه پیښې دي چې ځینې ښځې او نجونې د زور زیاتي څخه د ځان د خلاصون په مقصد غوره ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په دې هیواد کې د جګړې پر ټولو خواو انتقاد کړی چې د جګړې په اړه د جنیوا د کنوانسیون له اصولو سرغړونه کوي. د دې کمیټې لوی رئیس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې نړیوال او افغان ځواکونه او وسلوال مخالفان په قصدي ډول په ځینو ولایتونو کې د دوی پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو حملې کوي او له مرکزونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي. دغه کمیټه وایي د افغانستان او بهرنیو ځواکونو له مسؤلانو سره په وار وار دا شکایتونه کړي خو چا غوږ پرې نه دی نیولی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوس د ټولو پوځي عملیاتو رهبري د افغان ځواکونو پر غاړه ده او دا ځواکونه د دې اجازه نه لري چې له ښوونځیو، روغتونونو او جوماتونو څخه د پوځي هدف لپاره کار واخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې مسؤلین شکایت کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی له روغتیایي مرکزونو څخه د پوځي اهدافو لپاره کار اخلي او په ځینو پیښو کې یې په روغتیایي کارکوونکو حملې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې لوی رئیس انډریاس سټیفنسن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل افغان او نړیوال ځواکونه او وسلوال مخالفین په قصدي ډول د دوی پر روغتیایي مرکزونو حملې کوي او د خپلو سنګرونو کار ځنې اخلي. دوی وایي ډېر شکایتونه له افغان او نړیوال ځواکونو څخه دي چې د جنیوا کنوانسیون یې منلی خو د افغانستان په
We do have challenges, of course, from all parties to the war, both international troops, national security forces, as well as armed opposition groups.
په یقین سره موږ د جګړې د ټولو خواو له ګواښونو سره مخ یو، د نړیوالو افغان ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو لخوا. دغه وسلوال ځواکونه په قصدي ډول روغتیایي مرکزونو ته ننوتلي، دروازې او کړکۍ ماتې کړي، تلاشي یې کړي دي. داسې هم شوي دي چې ښځو نوي ولادتونه کړي وي چې دوی کلینیکونو ته ننوځي. دا کاملا بې احترامي ده. حتی داسې هم شوي چې بهرني ځانګړو ځواکونو په کلینیکونو حملې کړي، هغه یې نیولې او د خپلو لوجستیکي او توقیف ځایونو په توګه یې ترې ګټه اخیستې او سنګر یې ترې جوړ کړی دی.
شغل انډریاس وای په میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې د دې پر مرکزونو امبولانسونو او کارکونکو دغه ډول پر لپسې حملې سوي دي. نو موږ ویل چې خپل شکایتونه د افغان او بهرني ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړي، خو وای غوږ نه دی پرنیول سوی. پر افغانستان د شوروي ځواکونو تر حملې وروسته د سویډن کمیټې د افغانستان لپاره په 1902 میلادي کال کې په پېښور کې کار پیل کړی او په 2003 میلادي کال کې مرکز دفتر کابل ته انتقال کړ. دا کمیټه په افغانستان کې شپږ زره کارکونکي لري او د کار سلویشت میلیون ډالر په افغانستان کې د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخو کې لګوي. ښاغلیان ریاس وویل چې دا کمیټه اوس په اولس ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه لري. په افغانستان کې بهرني ځواکونو په جړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو اوس نړیوالو ځواکونو د ټول پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته سپارلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه اجازه نه لري چې روغتونونو، ښوونځیو او مسجدونو ته په جګړه کې ځان ورسوي. د دې وزارت ویان مرسیال جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
که څوک داسې مشخص کوم مورد لري کولی شي چې د وزارت دفاع سره یې شریک کړي، موږ به د هغو ډېره جدي پوښتنه وکړو. د ملکي خلکو په کورونو کې، په ښوونځیو کې، یا په داسې ځایونو کې چې هغه کلینیکونه دي، په هغې کې زموږ جستامونه قطعا مداخله نه کوي او هلته هغې ځایونو کې دوی نه ځای په ځای کېږي. خو زموږ پالیسي د وزارت دفاع دا ده چې ملکي خلک باید زیانمند نه شي، روغتونونه زیانمند نه شي، کلینیکونه زیانمند نه شي، ښوونځي ته زیان ونه رسیږي.
د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سره صلیب نړیوال کمیټې هم په روزګان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې خپل دفترونه ځکه وتړل چې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر وسلوال کسانو حمله وکړه. په 13 نومبر میاشت کې بیا نامعلومو کسانو په روزګان ولایت کې د پولیو ضد واکسین دوه تنه رضاکاران وژلي وو. د رنګ پیښ په افغانستان کې د خیریه موسسو پر کارونو ناوړه اغېزې درلودلې دي، خو افغان حکومت تل ویلي چې د خیریه موسسو د کارکوونکو او تاسیساتو ساتنه یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې تر خپله وسه کوشش کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په اوکران کې د روانو سیاسي تحولاتو په باب رپورټ راخلو. د اوکران پارلمان دا رد کړ چې حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي. پارلمان په داسې وخت کې دا پریکړه وکړه چې د پارلمان بهر په کیف کې په زرګونو تنو مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړی. په ورته وخت کې د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره همکاري ته ژمن دی. د اوکراین د وروستیو تحولاتو حال د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د اوکران پارلمان حکومت ته د عدم اعتماد د رای ورکول په داسې وخت کې رد کړه چې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. صدر اعظم میکولا زروف چې کله نن پارلمان ته وینا کوله د اپوزیسیون له سخت مخالفت سره مخامخ شو. د تور پورې کړ چې یو شمېر مخالف مشران د یوې کودتا هڅه کوي. تاسو ته یو څه وایم، په اوکراین کې وضعیت ډېر پیچلی دی. د دې لپاره نه چې د اوکراین د مخالفانو مشر ارسینای یاتسین یوک وایي دا مسله یو شمېر نور عوامل لري. کله چې په پارلمان کې غونډه روانه وه، د پارلمان د ودانۍ بهر په زرګونو اعتراض کوونکو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکاوه. د اوکراین اپوزیسیون غواړي چې حکومت استعفا وکړي. مخالف سیاسي ډلې په دې پسې دا غوښتنه کوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه تړون لاسلیک کول وځنډول چې د اوکراین او اروپایي ټولنې اړیکې نشتې کوي. د ویکتور یانوکوویچ دغه پریکړې له 2004 میلادي کال را په دې خوا تر بل هر وخت په اوکراین کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه. په 2004 کال کې په اوکراین کې نارنجي انقلاب شوی و. نن د پارلمان مخې ته رویټرز اژانسته د ویتا په نوم ویښې وویل دا وایي موږ د خپلو حقونو دفاع کوو، د خپلو خلکو او ماشومانو د حقونو. موږ نه غواړو چې بیا داسې پخوانی وخت تکرار شي. موږ د اوکراین لپاره ازادي غواړو او موږ غواړو چې په ازادانه توګه خپل فکر بیان کړو. د اوکراین صدر اعظم میکولا زروف اپوزیسیون تورن کړ چې دوی غواړي د پارلمان ودانۍ ونیسي. زروف زیاته کړه چې اعتراض کوونکي په مرکز کیف او نورو سیمو کې داسې ښکاري چې د یوې کودتا نیت لري. د اوکراین د زندانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو لور یا وین یا تیموشنکو په کیف کې د دوشنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلې مور نظر داسې بیان کړ چې خلک تی د دوی تر څنګ ودرېشي. هغه غواړي چې دا ووایي چې د یوکراین د خلکو له ملاتړه پرته به اپوزیسیون بریالی نه شي او له اپوزیسیونه پرته به یوکراینیان ونه کړی شي چې د یوه آزاد او ډیموکرات واک څښتنان شي. د دې سربیره چې په اوکراین کې وضعیت ښه نه دی، د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن چین ته په رسمي سفر روان شو. دی به هلته یو لړ اقتصادي تړونونه له چینایي چارواکو او کمپنیو سره د دې سفر پر مهال وکړي.
دوستانو، و اموریدل چې په اوکراین کې پارلمان دا رد کړه چې حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي. پارلمان په داسې وخت کې دا پریکړه وکړه چې د پارلمان بهر په کیف کې په زرګونو تنو مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د هیواد د 1393 لمریز کال د ملي بودیجې مسوده د یو لړ پروژو په ورزیاتولو سره تایید کړه. د دې جرګې د اقتصادي او ملي بودیجې د کمیسیون غړو د سه شنبه پر ورځ د ځینو سناتورانو پیشنهادونه د بودیجې په مسوده کې درج کړل. دا مسوده چې د مالی وزارت لخوا ترتیب او د وزیرانو شورا تایید کړې وه، د عقرب په 12 نیټه مشرانو جرګې ته سپارل شوې وه. یاد مسوده د سناتورانو د بحثونو او پیشنهادونو وروسته رایګرې ته وړاندې شوه. دوستانو، د ورستې خبری مجله وخت رسیدلې ده. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. شپږ نیمه بجې شوې، ورستې خبری مجله درته